لس بجیشوی احمد شی بریم هر کلی مکوم در هر سمخ که خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دا څرګندونې د تورخم د نښتې په تړاو وکړې. د تورخم په ګورکي سیمه کې د دوشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نښتې له امله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان شول. د په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د اذربایجان ترند خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف دا څرګندوري په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلي امانوف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نل لیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحده پورې رسېدلي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نل لیکه چې ټاکل شوی د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي د دغه پروژې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تېره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ACA د سازمان لخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې جوړه شوې وه بدخشي په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې وې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د امپاکس یا د بیزو د کوڅک نومې ناروغۍ له امله د یوه تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون وویل چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یوه هیواده پاکستان ته ستون شوی و. په خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې یو تن په اسلام آباد کې دې ناروغۍ نیولی دی چې هغه هم له یوه عربي هیواده پاکستان ته تللی دی. وروسته تر دې چې د امپاکس ناروغي پیښه په منځني او ختیځ افریقا کې زیات شوې ملګرو ملتونو تیره اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستاني چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړي چې د برېښنا له وستنې راټوړل شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړي پرون سهار د افغانستان او ایران پولو ته نښتي د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړي دي. یو سیمیز چارواکی عتیق شاه وانی فرانسویز آژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې په ورځ وژل شوي وي. بلوچستان چې د وګړو شمېر یې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی د هغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې یې د خپلواکۍ او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې توندلارې اسلام پالې ډلې هم فعاله دي. د کډ داو خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي ټول افغانستان کې اوري. البته په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي د سهار لشپژو د ماشام لشپژو د سهار تشپژو په بجو پورتا ازادي راډیو اوریدل شي او د ورځې په ترڅ کې ازادي راډیو د انټرنیټ سلاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د بشري حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه څېړونکي فرشته عباسي د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته دې دا خبره وریاده کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړه کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو دریمې کلیزې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقونو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپله راتلونکې غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له ښځو او نجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید په روانه سپتمبر میاشت کې په خپله غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کول ونه ځنډوي چې په افغانستان کې له بشري حقونو د اوسنیو او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤولو کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خود بشری حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14 لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در به در رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې په خبرونه کې د اونۍ پیښو ته کتنه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولی، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان د ته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي چې دوی ته هغه لاره هواراره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونکړي. او افغانستان همدارنګه د ګاونډیانو او د هیواد د دښمنانو چې ټول پوهیږو چې پاکستان او ایران افغانستان دی دوی نغوا پړی چې افغان پرمختګ وکړي او سلو نور کلونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه دی. دا برنامه د دوی د پخوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه ادامه لري. د طالبانو په نوم طالبانو دغه کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شوه دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوندی دی غلام به وي او لاس پوسی به وي.
راځو دې ته د تحصیل پاق باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه، چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسېږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانو د خلک نارامه دي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دا دی چې دوی نه هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. چې په قران کې هم خپل حس دي، په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټولو تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري، خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي، تر څو شي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کړي. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډېر یو عمیق معنا لري که څوک پوي وي په د باندې. دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زموږ قهرمانان زموږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لونیسه دغه به ټول لاستراونه دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او کچیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده، ټول د مدرسې کې په دغه فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسائل چې دي دا په کنز و مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساينسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخې ته لري. افغانستان نه نه فطره مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمداراګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه که تاسو پښتنه وکړي دی هغه مشر مغل واکداران نه پښتنه وکړي شوران په تفسیر نه شول وسترای. مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو که تاسو وګورئ که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلی شي، په قرآن باندې پوهیږي، په معنا باندې پوهیږي، په تفسیر باندې پوهیږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی، د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لالار نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی ده، چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره یې چې دې کسانو اته املا نه درلودله. دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوي. په دې رته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالي پاتې نشي، دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی، دا څومره زیان ده؟ په خپل ځوان ته چې بې سواده کس فارغېږي او بیا هیواد ته بد څوکي.
اوله بدبختي خدا ده چې غټه بدبختي، البته چې په ټول هیواد چې یو وخت کې بدري لا کنه ډیر شاوخوا وګړو د کانکور از موینه ورکوله، په هغه هیواد کې نن 50,000 یا 50,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی. دنا غټ شرم، دنا غټ بدبختی. زه فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چایل ګانونه ورکړی دی او څوک کامیاب شوی دی، دا کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغوی به په هیڅ نه پوهیږي، هغوی به په خپل املا نه پوهیږي، په صنف کې به آخر نمره یې. زه کسان پیژنم چې هغوی خپل د صنف اول نمره ګان فارغ شوی دي، هغوی پاتې دي په کانکور کې. مګر متاسفانه چون داسې خلک پکې راغلي چې هغوی به په هیڅ نه پوهیږي، خو صحیح ده هغوی خو به کامیاب شول، صنفونه به ډک کړي. دا به دننه دوی څه کوي بیا په صنفونو کې؟ به دوی څه کوي؟ ځکه چې یو کس که طب محصل وي او هغه په هغه معیارونو د طب معیارونو برابر هغه سبا ورځ فارغېږي، نو د ده په ځای چې هغه ټولنې ته ګټه ورسېږي، د هغه نه تاوانونه به ډېر وي. او هغه هېواد دومره شاته پرېښی دی چې د ټکنالوژۍ له مخې نه چې هغوی حتی په آنلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای. نو دا لویه ضایع ده چې موږ دا درې کاله کېږي، هم د نجونو له خوانه هم د هلکانو له خوانه، درې کاله کې موږ تقریبا داسې فکر وکړه چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکول او هغوی به خپل تحصیل ادامه ورکول. هغه لکهو کسان بې برخې پاتې پاتې دي او دا هیواد یې 50 نه تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي.
وخت د تیریږي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولی. د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی سي؟
خدای خو که مونږ د افغاني هغه هر څه یو طرف ته پرېږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث که دلته ودانګمه، هغه دا دی چې که چېرته دوی فکر وکړ همدغه اوسنی دغه کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریضان کېږي، خو دوی خوشحاله دي چې دا ټول خپلې میرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نورو هیوادونو ته او نارینه ډاکترانو ته وړي. نو که دا هغه خپل غیرت وي، غیرت مونږ غیرتیان یو، مونږ فلان یو بستان یو، نو دوی به څه کوي؟ بیا دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي؟ خو نه، داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای. دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکترانو حق او حقوق واخیستی، دویمه دا چې هغه ښځینه ډاکترانو چې اوس به فارغې دي، درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول، هغوی به اوس وخته فارغانېدلی
او وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول. خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی، د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق خو یې ورنه واخیستی، د هغوی هغه عزت یې ورنه واخیستی، هغوی نه یې هر څه واخیستی. نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلي پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي.
داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګوري چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په مسرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپله دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي. زه خو بیا هم وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی وی، نو افغان خو د بل افغان په درد ځوري. نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی به دغه نه په کورو دول د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روح هم به نارامه وي. دا خلک نو همیش کلونه کلونه ښودلي دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی. دا اوسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
بله، دوی بار بار په خپل غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلک کولای سي خپل ولایت ته لاړ سي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ سي. څوک چې دته نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ دوی وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېر چاله بیټکه ته اشاره وکړه، دوی وایي چې امنیت دی. څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ خو دلته خو دننه خلک خودی کنه. ځکه دغه ابل ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان نه تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره الکترونیکي تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به یې کنه 350 افغانۍ به یې $100 د خلکو نه سیدي. دا یو نمونه ده د الکترونیکي تذکرو په خاطر. خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې امنیت دی، هغه سره طالب لابیګران نظامي شوټه هم خدوی کا، څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې بیا د هېواد بهر دی ولې خپل فامیلون هلته نه رالی، که امنیت وي ولې خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په ښه سطحه تعلیم کوي، ولې دوی خپل اولادونه نه لیږي هېواد ته؟ او امنیت د څه شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسې خو داسې لږ باندې راووځئ، تاسې خو د کابل د ښار لږ دی او اطرافونو ته ولاړ سئ. په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی. هرې خوا ته چې ځې یو کس درته ولاړ وي، داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي 24 ساعت.
همدغه درس چې نه یي، کار چې نه یي، دا خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بېکاره سي فکر منفي خواته ځي، تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی سي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترینو عاملونو نه دا دی چې بېکاري او بېروزګاري ده په هېواد کې. که نن غلا کېږي، که په هېواد کې نن څوک وژل کېږي، په هېواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د ده وجه ده چې دا خلک بېکاره دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک به تلل، حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به یې بدل او تعلیم او تحصیل ته به لاړ به. تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس وغوله بس مړ شو. تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانان وي، ډېری به پیغلې وي، هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دمه هره ورځ وژل کېږي. دا خ خلک
کروس ولستا زداکړې د دوی معنی کړې دي دوی مقابل کې ټول یا ولاس نه کېږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یا مثبت لار به ولري
ولی نه تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې همدغه ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام درته تبدیل کړي ولی چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پنځه کلونو ترمنځ دغه ځوانان لا پاتې دل د بنگلاديش صحیح نظام درته لمنځه یوړ کاری وکي زکه چې دا خلک پتنګ راغل نور بیا هم دولار لري ما مخکې ویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسیږي پاسون بټ کوي
دا وضعیت کاندسي پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناک وینې
کدا وضعیت همدسې پاتې شي نو موږ به اتلسمه پیړۍ کې به ژوند کوو زکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کډرونه دا خو به هیواد پریدي او لاړ شي د هیواد په هلو لارو په کوشش کوي چې داسې وضعیت ولاړ شي تر سوال تدوی وشي کولای خپل باقي ماند ژوند یا غتکم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه بکی کده هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار بکی او یا نو کنین او هغه د جهالت دوره کې ژوند کوي ځکه چې د هیواد سره کډرونه وتل د هیواد سره تحصیل لمنځه ولاړی هیواد کې ستاسو فرهنګ لمنځه ولاړی نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لرې چې هیڅ نه لرې نو دنه د مړ هیواد یې نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کده ادامه پیدا کړي موږ به تر لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې پر تیرو شل کلونو کې ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي او هغه لاړل وس پردي هیوادونو کې مزدوریانه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پردي هیوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شي بلار شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به نور د مړو هیواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فلانه ماته حالت تاسو ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نکوم ځکه دومره هر سل د پردي هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه کته سو غره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هیوادوال مو چې په خپل دننه په هیواد کې دي ماسترۍ ډیګریانه په لاس کې دي هغه وسکه هغه وسه حالت لري دا وضعیت ګوري کارنستا بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواده بناستی چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه ستاپ ځای ناشتي په چوکیګانو کې په ډالری ماشون اخلي او ته یو ماستر او ډاکټر لري او تاره په کور ناشتي او بچی دنه تجاړي نو د دنه غمیزه بل نه فکر کوم په هیواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هیوادونه تللی دي او کوم چې پاتې په هیواد کې دوی به هم د هیواد بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هیوادونو د نورو هیوادونو په جوړولو کې به مصرفوي
که غوځوانانو تم یو څه ولرو چې دوی په هیواد کې دي او نشي کولای زده کړې وکړي البته انجینر دوی ته به موږ اوسه شپږ ډالر ولرو
امید شته ځکه دا څنګه ده الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تیر وخت کې من نه توش کاله مخکې همداسې اوی راغل بیرته اویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تور شپې به هم تیرې شي ځکه هر شپې په نورو ستورسته سړی باید حقیقت وایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانان ته ځان خپل پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسېږي غږونه هم پورته کړي ځکه چې کنن سبا دغه څه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش غوندې نظام خو ورته بدل کی ما خوینده چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري د عقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیره لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او که د هیواد لپاره ورته په هر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغوی لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به د کما کی نو بل لار نه لري چې تاسو ورځ تر بل خپل په کورو کې ناشتي او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غوړه ده چې دوی دې هم د هیواد کې ورته چانس برابرې په هر ډول شي خپل تحصیل ولته او آنلاین اپلای غره دیو کی سکالرشپ ورسته د هیواد به هر سکالرشپ ورسته که چانس ورسره یاري وکي ان شاء الله چې په
څوک چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکل په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای البته انجینر دوی ته غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي دلته تاسو کومه د حل لارې نه یا
تهدید خوسته خو دا راوړم کنه د دې په ځای چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بې غیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړکیږي هر لحظه مړکیږي هر څه په خپل سترګو ګوري او څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي البته یو شمېر ټول نه یادوي دوه کسان د تاسو سوال لري
هغه خلک دي هغه خلک نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډېر دومخ انسانان دي نه ډېر منافق انسانان دي هغه خلک وکړ لونګي راشي لونګي وایي او جمهوریت یې همداسې ګیره
امریکایانی د منافقینو بهتر دی هغه خلک ځکه چې سړی هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره وي هغه په طرف یې معلوم وي نو هغسې خلکو نه باید ډېر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دې معلوم وي هغوی خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپلې کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک هغوی د خدای نه وډار شي انشاءالله چې د هغوی ځای به هم دوزخ وي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوش تاسو مننه
درن دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوته زاوی د ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پرې خوشحالي کړې خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښ د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. له دې هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 وزن کړی دی. نور ډېر څه هم شته خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او غبرګونونه خلک وایي د طالبانو نمانځنې د سنبلې د 12 ملن نمانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو محصلینو ویلي دوی باندې په زور نمانځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړې غوښته ورسره وه او د نړۍ څلور پنځوس هیوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کوم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوي یو.
اګست 15 او چې سږکال له 14 د اګست پاکستان سره په یوه ورځ مانځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی نمانځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دېرشم د اګست بیا دغه ورځ د ازادۍ په نامه باندې نمانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي څومره ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی نه اساسي قانون شته نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی. کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی دا خو نگران حکومت دی او کېدی شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري. خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلي دي.
راځي موږ چې نه وتلي چې د پاکستان جنډي د خپل ګسان
بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 23مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبانو ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خپاره شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو